السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په دزو د دریو افغانانو د ټپی کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپیانو کې یو سپینږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د دزو انګیزه څرګند نه ده، خو د قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبريال وایي د سپین بولدک چمن د حقیقاري یو شمیر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یو سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. د چې د پرونی پیشي پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم ډزې کړی او کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ما شام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو تام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېري جنه. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن ډیکر په وینا تام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یو ورځنیو یا پیزوس اوورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلی شي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړی لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگتن د مرستو مخه ونیسي، دی به په اړه مهمه وینا وکوي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی به په دې وینا کې په دې اړه خبرې وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینې ماڼۍ مسؤولانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نه کړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یو مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیک حسن بیک په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی وو. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه سیړونکو زمان سلطانی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې حالت تللی دي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې به اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړي چې ووسی، کنه په زور به وېستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دته دو سال مشک د پاکستان زندگی میکنم.
دا وای له دو کلونو راهیسه پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیه او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغه دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د استلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي.
وحشیانه میکنم.
یوې بلې افغان آزادی رادیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سیشن به پوراس ټولو به قانون کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووزی کنه په زور به و ایستل شي. د پاکستانی چارواکو په وینا د محل څخه باندې 1.1 میلیون داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولې دي. د لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیوادونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وای موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباری اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې ثبت کړي دي. د کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتیدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوي پریکړې له مخې ټول 10 لک غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې ده دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. دا غینه روسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غینه روسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دا ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خدایغوي به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کوم داسي دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر څو لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دوی نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تحصیل ازادي راډیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاسول شوی او ازادي رادیو کاپی تر لاسه کړي راغلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفی لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل ووري.
په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی پونوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزي او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش ده چې دغه مالونه ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړ شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ تدری میشت وخت راکړ شي. په درې میشت کې چې په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي که نه راوړو نه به راوړي.
کاغلی الکوزی وای پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به پټکو مرکزی آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادي راډیو یو کاپی تر لاسه کړی ده، د پاکستان له لوري پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لږ زیات شمیر مالونه په منفی لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوی هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده لس سلنه فیس به ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادي رادیو ته ویل
کومه پریکړه چې وس پاکستان کړی ده دا واقعنم دا بین المللي اصول خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات تم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت تجارانو تم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوه سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
د خو د ترانزیت قانون خلاف کار ده. د خو لکه د مسول خو د مننه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مننه دی باندې دوی د مسول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو کوم د ترانزیت کوم مسول چې د غټول په ځان باندې پلي کوو همدایو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جوړی دا کار کوي. او
ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په دشباړی پاړه ووري او بلې و افغان شباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه کتاب چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه څغورې دوته په افغانستان کې خوښته
بازار حمله کې شوې دی، یعنی کوم نه میډیا نه هیلي چې لوستن کو درلودله تقریبا حل شوی دا
شعر لرو.
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وي خوشبوئی ان تر واټ پورې رسیږي
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو.
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبله زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړی پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیر اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړی نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړی د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سنت جروم چې انجیلې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې سر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغه ژباړو کې شوه. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوې دي نشتی هر کال لیوی شپې بلې ته سانتیاګو زیات شوې دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن نه وکاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس ته پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هر ورځ آنلاین ډکشنری یعنی دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ژبو شبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یو کلمه نه پوهیږي شي باید د کلمې پرې شپوشي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه مونږی شي. موږ باید پوښو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا د کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا سنتیاوي څنګه څه پیدا شوي دي. په 1991 کال کې چې د شپاړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنی د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د شپاړې نورې اسانتیاوې بلري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه په بله شبه په شخص باندې. دا سنتیاوی په زیاتی دودی، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپاړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سنتیاوی زیات شي توقع سره لورشي لاس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړون کوي هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي دقیقه ترجمه د لومړی او دوهم شبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي مثلا که څوک پاسه جوړو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چپوشه چې کرکټ شل او ورده یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري کدا سنوي د ټوپ چون کې او ټوپ پښتون کې توپیر ممکن ونه کړی که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لشتر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبريال چې ابتدایي معلومات لري په دغه برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور شپړې شوې په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي شبې ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د شش ژباړونکو لپاره کار کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکو په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزې شاوارولې روسی امریکایي کسلی کول او شاعر ولادیمیر ناباکوف وای چې ژباړونکو باید هم دومره مستعد ولکره اثر پنځونکې امریکایي ژپو یوچین نایدا بیا وای کڅو کې مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شې نشیل کله په ژباړې باور نه لپکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسی زمخ کې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصه باندې دوه کلونو رئیس چې د کتابونو بازار سور شولې ژباړې کم شي بده سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد دریش بارل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي د غځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړلې دي او چاپ کړې دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغلی یاد سره مرکه کړې او لمړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې تر لاس لاندې دي
وروسته ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کاځه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د کتاب اصل نوم دا نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې مپدې ورستیو کې وکم دا غوږ جمع دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیوډول نه هلی سره مخشوي دي یا مکتب په خونځیو کې او په پونتونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړې کې څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشره په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دودري ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي د لوی بدلون راوړي دغه دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړو کې په ډیر زیاتوالی راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګرځنده شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ په تاریخ کې کار وشو په ادبیاتو کې کار وشو اته په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغه په لزګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه د استاد ریسيږي. هم داسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، هم داسې په زراعت برخه کې کار وشو. انده یو دغه یو چپه غوندې و چې ډیره تیز روانه و. هم متاسفانه دغه روسي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، دغه څه پښباړې باندې هم دا تاثیر راغې. یو څه وسغه په خانه صورت چې د ژباړې وغه کم شوې ده، دغه وجه ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه. ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنه دی چې وسغه کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړې چاپ هم ورسره کم شوې ده. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر درسیدل کېدای شي یو اندازه دا غي هم کم شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي خدا، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کاره برخه کې موږ اوس مو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سم شته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي، دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، مثلا یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدا، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدا. نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لیک شوی، او د تدریسي برخه منل چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي، او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي. نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي، به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغې بیا هم ما د پاره ژباړ اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنې ته خرسیږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسي د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سي منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندي شوی کار نشو کولای. د سي ادارې نشته چې موږ ټول دغه د چتر لاندې راټول شو، د سي ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی، یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړي. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو، او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګڼه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو، یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کم زه د ډیر سخت طرفدارم چې ګډ کار وشي ګډ پدې معنی چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی چې هغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربه شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربه شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روان شي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی نه کیږي معنی دا چې تروسه پورنده شوی په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوی دي خدا سي شوی نه ده ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا څه شته خو هغه ډېر زما نظر دار چې ډېر محدود دي ډېر د سي یو ډول مافي غوندي بڼه ده زدا سي وایم چې هغه کې اواز هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګری دي نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په ماغه بڼه باندې ویشل کیږي کوم مادي امتیاز کوم مانوي امتیاز هم ماغه بڼه باندې ویشل کیږي حتی کړه کتابونو مخکتنی یا کړه کتابونو چاپ فرصت بس په ماغه کانالونو باندې ویشل کیږي څه منظم کار نشته تر اوسه پورې
تاسو اوس جلاوطن یاس تازه یو نوی چاپریال ته داخل سی بیاس دغه ډول بدلون د وجبارن لپاره څه ډول غیز لرلای شي
بالکل چاپیریال بدلیدل کډوالی د خپل هواد پر خودل د خپل هواد نه لري تل خپل خلکو نه لري تل په یو بل ځای کې مشت کېدل دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي زه خپل هم دغه وضعیت سره مخ شوم په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت اوس غمل راته ډیر سخت او بیا ورورو یو څور سره عادت شوم به مې چې نوې ژبه بدلته لږ زده کړله خلکو سره مې هغه لمړنۍ خبر زده کړې نو بیا وضعیت لږ برته لږ خشو اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی دغه څه بدلون نه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګو نه ځکه ډیره سخت دی چې څوک دی بلې ټولن ته لاړ شي ژبه باندې دی پوه نه شي ژوند دی نه وي ملګری دی نه وي کار دی نه وي اقتصادي وضعیت ته معلوم نه نه مطمئن دی په دغه وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په یوه حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه مرکه فرصت دی چې ژباړونکو لیکوالان په دغه سنوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي د نو لیکوالانو سره مخ کیږي د نو آثار سره مخ کیږي نو ژبه زده کوي به د ژباړې د پاره راتلونکي کې ډیر نور مواد پیدا کوي نو دا سخت دی ولا کې سخت دی وروسته به په فرصت باندې بدلی دی شي البته د دغه لمرنۍ حالات زغمل یو څه سخت دی یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې وزه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم زه دغه حالات سره ځان برابرو مو زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې مونږ نه دی لوستي خصوصا غیر انګلیسي ژبه هغه ژبه چې مثلا اسپانیایي شو جرمنی شو فرانسوي شو دغه ژبه کې چې کوم آثار لیکل شوی دی کړه ول استغونه ترجمه شي دغه کیفیت به ډیر زیات لوړ وي نو د دې چیلنج ترڅنګ پېمې حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستای شي
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باندې کې دو او شش باندې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي
خش باندې څنګه وکړه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم د ځوانان باندې د پښتنه کې میسجونه مراته کوي زنګونه مراته راوړي او زما جواب ټول ته تلم دا یو چې ژباړه لیکوالی ده کموخ خلیکوالان شو مخ خشباړه کوله شو کموخ خلیکوالان نه مخ خشباړه نشو کوله ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دست خپل د غوړاند کې فکر د خپل له په خشباړه کې ته دی بل چې فکر راخلی غوړاند کې نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټولي یو رقم دی او د خلیکوالۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي د ډیر مطالعې ضرورت دی چې ډیر زیات مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړون کې ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي پوهه دا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل بل تاریخچه لري یو بل شالید لري کومه پټکی پټکی ترجمه کو معنا به خینه ور کوي. نو په دې خاطر هغه ژبه تورتک په کار دی د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل په کار دی د هغه مثلا په متلونو باندې پویدل په کار دی د هغه په محاورو باندې پویدل په کار دی حتی د هغه په شاعرۍ باندې پویدل په کار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي دومره به زموږ ژباړه خپل راځي دومره به زموږ ژباړه روانه راځي دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډیر وکړي د خپل ژبه د نورو ژبو لیکل ډیرو کې څومره ډیر لیکل چې کولای شي او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولای او هم په نورو ژبو کې ولولای.
د یاد دي تاسو وی له دوی څخه مننه. و موردل چې درې نوي ژباړې چاپ شي شاوخوا لس کلم خې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي د شاغلي یاد پولیسکونو ژباړل شوی کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګ دي وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسول سفیولا ناصری نظر در سر شریکو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
سفیولا ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنه دي او ستاده یې منه دي. له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی. خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خوال تېره غلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنې کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي. په دې حساب لږ څه پرمختګ شوی دی خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کار نه کېده لږم کړی او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازم او بل چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې کتابونه چاپ کړو. نو په دې ورسته کې موږ وتوانېد چې لږ تر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شاره مخته یوسو.
ناصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې ورسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لاس عنوان به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو څه داسې کتابونه چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو خو بیا موږ توانه ده لوده چانه چاپ کو ایده موگه یعنی قضا وقت ده او اغا مو هم چاپ کردی چه تردیر الوستین که دلوده ده او ده هر کتابونه دی چه ده آزاد مطاله کتابونه دی ده ارواب خانه و ده سیاست او پده برخوا که کتابونه دی تردیر
پو عدبی برخوا که چرنگه کتابونه چاپیشی؟
اوکی اغا هم چاپی تردیر چه اغا ناول دیر الوستین که لری او دی کسی پا برخوا که ده کتابونه هم چاپ شوید.
تعلیمی برخی تکراشو استاسو مطلب چی ده مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د په هنتون کتابونه دي یعنی د په هنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپیږي؟
بله او هغه په دې خاطر کم چاپیږي چې یو په کوم بشری ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډیره بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدل یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دي ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمه وي چې یعنی موږ دا لازمه وبله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیاتي یا د لوحې مالیاتي باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي. او له بلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼ کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څنګه په دې برخه کې تاسو څه
وایئ؟ په مخ کې هم کوم مرکه مې چې کوي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، مو خپل استراتیجی او شریکی کړی دي چې باید لکټر لگا په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندې مستر دي دغه په خصوصي کې دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي. هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او غوته مراجعه وشوي شي. لبل خانه افغانستان درې سو څلور نیو ولسوالۍ لري باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دغه ټولې زمینې ورته مساوې وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محور یا مرکز محور دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای. نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دغه یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي. نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي، د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو. موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې دغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له جنو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټل لاره راغوشته شي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او کده سی وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې روسي کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلته پنګونه په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختله چې دا کتاب د تواس او نو د افغان فصل له نو وناستول شو البته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نش کولای چې تاسو کومې پوسټې یا بستې چې په هر ځای کې مو یو واسو نو په دې اساس دا د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندیدلې دي نو موږ دلیل په یوه مختنده ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه به هر ځای کېدل نو یو میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه به هر ځای استول کیږي
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسول چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسول چارواکو سره خبري وکړي چې دا ستونزې هوارې شي
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړي ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډیره ډیره مسول تر رسیدګی نه شوی نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډیر کتابونه نه وښتل کیږي ډیره د پاموارد مثلا نه ده نو په دې حساب ډیرو انتشاراتو دوتا لقماندینه را خودره چی پتا برخه که هم خبر واسه را کرو نو دا یو لهم دا لامل دیا
لشاغلی ناصری چخه مانانه
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کونکي در پیښونو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم ثوب دی دیو ګیمې پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی زه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویری دما لړمان به می په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو پا می زڑا تسکینی دنا پا بیالو و بیالو گبینو پا می روح حرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباوو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخره لګیدلنا زه کویره د بلتون وا لا دکه لا بابکه او زه یه فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې لا لګره لوی شوم پټټر می زوري دما په غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرځان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویریدم له خپل سوري به می حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغ لوریندارا هی نو څو خټ کې د لیکلای وا بس پیره تندی می تو یا خلا می چوب خزروڑا می چپ بزر در بیگی پا تندی می ور بلیگی او زهیت سوایا لینشم خلا می چوب خزروڑا می چپ بزر در بیگی پا تندی می ور بلیگی او زهیت سوایا لینشم شبال شبال احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چه وڑا مدیر کلو نا چه شیبا شیبا دیری گی نه کمی گی نه چچی گی او دکو دلی پا گلدان که لما دغا ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسی گی او هر دردی پا وجود که ملومی گی چه خفشی مراوی مراوی شی تو کی گی احساساتی لحی جا هم نبتیگی زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل بسر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکار سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیکدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلې دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم، خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګ د لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دا شان کوم. دا لګ ډیر مې دا تمن د بازار وختنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي پرتله دي چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیره لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه لسیم راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستې دي. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو په هنتونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورتولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکورا سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړې دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې لو ورځ مزورې نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي نو مولي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول تتلما نما با پا سکول که چی کم نه پا کلاس که بمی کرسی اغا گوله زمانگا منگی سرم دیر زیاد شو که منگی بمیم گا گولو تپی بمیم مویلی بیا ما زان لیو ورکوٹه گونتا کی رباب واغشتلو دیو استاز دیر آزر خانی سر تعلق ساتی فرکان شای نون دی جی او اغلا چی کم نه زبط لما اوز اللہ فاق دی روغانی سی پا عمر کی دیر برکتون و رحمتون و آچی تاکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ زخپل هم دل تکی دی مفکوره تیز دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلې کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کو وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبله هغه سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي نو موري هیله سرګند کړ چې دا مرکز به پر اتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنی ته وړاندې کړي
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایدار ده چې د موسیقۍ سره اهتمام لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر سوچ باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربيت په لازم ده کنه هغه د موسیقي چې کوم غرموز دي داغه چې کوم نوک پلک دي دای خو ضرورت غمخاوي
چې مکتورا سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انزورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده تر بل خبرونه مو خدای مل را
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا